نتنياهو په عام محضر کې د حماس د لمنځه وړلو د مخه د جګړې له درولو سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. هغه دا دریځ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په خبرو کې هم ښکاره کړ او بیا یې ژمنه وکړه چې پر رفح به عملیات پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا دا په غزه کې د حماس وروستی پیاوړی مرکز دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او یو ځل بیا یې یادونه وکړه چې واشنګټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه او خې چارې د دې ونې په نور بستې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د یوې خواته په افغانستان کې د افغان جنو پر مخ د تړلو خونځیو شاوخوا 900 شپې ته ورځې پوره شوې، بلې خواته د افغانستان په اړه د نړۍ په کچه هر بحث چې کیږي په هغه کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او جنو پر وضعیت باندې خامخا څرګندونه کیږي. د بشری حقوقو نړیوال سازمانونه د نړۍ سیاسي مشران او نور په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لمخه د خندونو د لری کېدو غوښتنې په اعلامیو کې کوي او پر طالبانو او د دوی په پالیسیو نیوکه کوي. په مقابل کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي د افغان جنو او ښځو په وړاندې خپلې پالیسۍ د افغانستان کورنۍ مسلې ګڼي. دا کوي چې د نجونو د معاصر زده کړو سره مخالفت نه لري، خو داسې نخنی خانه نخ کاری چې دوی ته د انجونو خونځي پرانیزي او یادې دې پرانستلو نیت ولري. څنګه کېدلی شي چې د انجونو د معاصر زده کړو مخالفت نه لري خو خونځي دې تړلی؟ تر څو پورې به دا ستونزه دوام کوي؟ د نړۍ فشارونو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په راتلونکو کې څه تمه او توقع کېدلی شي؟ او هغه انجونې چې په تیرو دریو کلونو کې له زده کړو پاتې شوې، که یوه ورځ دا خبر واوري چې خونځي پرانستل شوی، څومره به بیرته خونځي ته ستنې شي او څومره وخت ضایع شوی دی؟ نن په نوربست خبرونه کې په همدې باندې بحث کوو. په بحث کې را سره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټه او د بشري حقوقو فعاله نظیفه حقپال چې په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا په وروستۍ غونډه کې هم ګډون درلود، او همدارنګه د ښځو د تعلیم د حقوقو فعاله قمر نیازی. دواړو ته خراغ لاست وایم او ستړی مشه درته کوم. په خیر راغلی خبرونه ته، مننه کوم. اغلی حقپال، تاسو په ورستیو کې دغه د افغانستان په اړه باندې چې د بشري حقوقو د شورا کومه غونډه و په جنوا کې، په دې کې مو ګډون درلود. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وشوې، خو مهم ټکی په افغانستان کې د نجونو له او ښځو په وړاندې چې کوم محدودیتونه دي، د دې د لرې کولو غوښتنه وه. په مجموع کې دغلته د نړیوالې ټولنې هغه خلک چې د بشري حقونو په اړه باندې غوښتنې کوي دا راټول شوي وو. څه ډول یو فضا وه؟ د افغانستان په اړه باندې انګېرنه څه وه؟
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو معلومه ده، دغه غونډه د افغانستان په حقله تر سره شوه، او دې غونډې کې د افغانستان هیئت د افغانستان په حقله د بشري حقوقو د وضعیت په حقله خپل راپور وړاندې کړ، او د راپور وړاندې کولو سره سره د افغانستان هیئت چې تقریبا 11 کسان وو، دوی په مختلف برخو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات ورکړه. او د دې غونډې فضا داسې وه چې تقریبا 80 هیوادونه په بحث کې د هیاتانو سره خبرې وکړلې او خپل بیان ورکړ، او اکثریت ممالک د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ډیر ژور اندېښنې څرګند کړه، او خصوصا د افغانستان د نجونو او د ښځو د حقوقو د نقص په اړه. او دغه اتیا هیوادونه اکثریت دوی د طالبانو څخه او خصوصا د افغانستان د دولت څخه، ځکه چې موږ پیږو چې د افغانستان دولت تقریبا د ملګرو ملتونو د منشور د اعلامي او د بشري حقوقو د اعلامي د وخت نه دوی د دولت په حیثیت د اکثریت بین المللي قوانین امضا کړي دي، الحاق کړي دي، او د دغه قوانینو په مقابل کې د افغانستان دولت حکومت نوایم دولت تعهدات او وجایب لري، او دغه تعهدات او وجایب په حق له هغه مهمترین مسالې د خزو د حقونو په حق له ده. او د غونډې فضا داسې و چې اکثریت هیوادونه د افغانستان د انجنو او د خزو د تعلیم په حق له دوی غوښتنې درلودل، او د طالبانو دغه کړنې ډیر په شدید الفاظ وغندول.
ډیره زیاته مننه اغلی حقپال. قمر نیازی، تاسو مننه چې خبرونه کې مر سره ګډون کړی دی. دغه سی غونډې لکه اغلی اقپال چې یادونه وکړه، د بشري حقوقو نړیواله شورا یو لډیرو متبرو سازمانونو نه دی یا ادارو نه دی چې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت د سار او په ځینو برخو کې په دې برخه کې د اقداماتو د سپارښتنې وړتیا لري. تر اوسه پورې ولې هیڅ اغیز نه کوي د طالبانو په پالیسیو باندې؟
زه هم خپل په نوغه باندې سلامونه تاسو ته میلمنی خورې ته او همداشان ته د راډیو ټوله اورېدونکو ته وړاندې کوم. دې ته کرا شو چې دقیقا که د افغانستان دولت ورته ووایو یا دولتمندان ورته ووایو، هغه کسان چې په راس کې قرار لري، حاکمان دي، اوس فعلا د افغانستان پر خلکو باندې دوی اقتدار لري، دوی اصلا نه ملګری ملتونه مني، نه یې منشور مني، او نه یې هم فشارونه مني. ځکه چې که یې منله، دغه درې کاله شو چې زموږ خوندې محرومې دي د تعلیم څخه، په کورونو کې ناست دي او په تمه دي، امیدواره دي چې نن سبا به دا فشار به د نړیوال ومني، طالبان دا فشار به ومني. د تران تر دې چې د ملګري ملتونو معاونه خپله راغله د افغانستان د تشریف راوړل، د حاکمانو سره یې ولیدل، لیدنه کتنه یې وکړله، د اروپایي اتحادیې د خوا څخه نمایندګان استازي ورغلي او د هغوی سره یې ناستې وکړلې او خبرې اترې یې وکړلې. خو هغه څه چې دوی کله وایي چې زموږ کورنۍ موضوع ده او پاکستان بیا دا نوم ورته ورکوي چې دا د دوی کلتوري موضوع ده، او دا چې دا ټول نړیوال ته دوی یو ډول داسې معرفي سوله چې دوی د ښځو په وړاندې کوم خشونت، هغه کوم اساسیت چې دوی لري، هغه په ډېرو سختو الفاظو باندې دوی وغندل سو، خو بیا یې هم په دوی باندې اثر ونه کړه. دغه د اثر نه کېدلو سبب او علتونه د دوی خپل منځي مشکلات ده. تر هغه هند پورې چې موږ پکې معلومات لرو، د خوندو سره په رابطه کې یو، او د شاګردانو غوښتنو ته موږ ځوریږو، او موږ د نړیوال څخه غوښتنه لرو، کله دغه ټول ارتباطات چې بررسي کوو، موږ دغه نقطې ته رسیږو چې دوی تر اوسه خپل په منځ کې خپل منځي اتحاد او اتفاق نه ده پیدا کړی چې تر څو په دغه موضوع باندې دوی تفاهم وکړي. ځکه چې دوی ته دا موضوع هیڅ موضوع داسې مهمه موضوع ورته نه ښکاري. دوی داسې دا یو بغل ته پرېښی ده چې ته خو کېږې، تا باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، راسئ چې اول دا نورې لانجې خلاصې کړو. دغه نورې لانجې قدرت باندې لانجې دي. نن سبا تاسې اوري چې حتی دا موضوع بېخي داسې شوی ده چې شیعه او سني ته اوري او پښتو دری ته اوري، چې دا یو ډول نور نفاقونه دي چې په افغانانو کې لویږي، نور هم بې اتفاقه کېږي، افغانان نور به هم دغه د افغانانو دا پروسه چې اوس په ټوله نړۍ کې داسې پاشل شوي دي، همداسې به نور هم سره وپاشل شي، نور به هم سره وپاشل شي، بیا وروسته دوی دغه موضوع ته به
مننه کوو. بیرته در ته راګرځو. اغلی حقپال، دا خبره څومره درسته ده چې طالبان په دې برخه کې د دوی اختلافات دي سبب شوي دي؟ اختلاف خو داسې چې په یوه موضوع کې چې هغه لاول نه رد شوي، او یا دواړه لوري په یو وړه برخه کې اختلاف ولري، په یعنی هغه د موضوع په اصل باندې موافق کی خو په اجرا کې اختلاف ولري. آیا تاسو ته همداسې ښکاري چې طالبان له اصل سره موافق دي خو د اجرا کولو په برخه کې اختلاف دی او که نه؟ په څرګنده دا درسته ده چې په هر حکومت کې به ځینې خلک چې د خپلو مشرانو له پرېکړو به ډېر راضي نه وي، خو په مجموع کې د هماغه پرېکړو ملاتړ بالاخره کوي او ظاهرا د طالبانو مشرتابه تر اوسه پورې نه غواړي چې نجونې مکتبونو ته پرېږدي. که څه هم دا بله ورځ د امر بالمعروف د وزارت وزیر د څرګندونو که څه هم نورې ډېرې څرګندونې وکړي، خو یوه خبره یې دا هم و چې ویلې دوی د معاصرو زده کړو مخالف نه دي. نو چې مخالف د معاصرو زده کړو نه وي او ښوونځی تړلی وي، دا څنګه سره پخلا کوي؟
زه فکر کوم دلته دوه خبرو ته باید توجه وکړو او یا د دوه بود څخه وګورو. یو دا چې هغه موقتي څرګندونې دي لکه چې تاسو اوس ورته اشاره وکړه، یا بستانګځای بعضې وخت خبرې کوي او یا بعضې نور د دوی چارواکي وایي چې مونږ مخالف ناستو او تر اوسه پورې وضعیت چمتو نه دی ورته، او یا دا چې مونږ په یو پلان باندې کار کوو نه په یو نصاب باندې کار کوو، داسې شیان وایي دي. زه فکر کوم چې دا دوه بوده لري چې دا خبرې کوي. یو دا چې افغانانو ته یو رقم غواړي چې هیلې ورکړي چې مونږ مخالف ناستو او یو د حل لاره به پیدا شي. دویم دا چې دوی پوهېږي چې د نړیوالې ټولنې د فشار لاندې دي. دوی مونږ ولیدل چې په دوحې کې هم کله چې دوی مذاکرات کوو، دوی ویل چې مونږ ښځو ته تر دکتورا پورې د تعلیم حق به ورکوو او نړیوال ټولنې ته یو رقم سری به ورکړه. او دریم خبره دا ده چې دوی په دې باندې هم پوهېږي چې ښځې نجونې د تعلیم څخه محرومول خپله شدیدا د اسلامي عقایدو او اصولو نقض دی. او په دې حقله مونږ ولیدل چې د اسلامي هیوادونو کنفرانس څو ځلې حیاتان ولیږل، دوی بیانیات درلودل او دغه کار یې غیر اسلامي وبولو. نو د دې لپاره چې ځان د دغه مسؤلیت څخه لرې کړي دوی دا څرګندونې کوي. خو په اصل کې زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او مونږ باید د دوی ایدیولوژي ته توجه وکړو، او د دوی ایدیولوژي د دوو موضوع څخه مونږ کولای شو چې وڅېړو. اول دا چې تاسو وګورئ د ملا حیبت الله په څو ځلې دوی ملت ته خبرې وکړل، خصوصا د اختر پیغام ته وګورئ، نور دغسې پیغامونو ته وګورئ. د دې په ټولو پیغامونو کې یو ډېر ژور تعصب د ښځو په مقابل کې لیدل کېږي، او دوی اصلا ښځې یو مساوي انسان په حیث په ټولنې کې اصلا نه بولي. نو دا د دې خپل نظر او د دې ایدیولوژي ده. او اکثریت احکام مونږ پوهیږو چې خپله د طالبانو نظام یو ډېر مستبد او دیکتاتوري نظام دی، او اکثریت احکام د ملا حیبت الله څخه هغه د فرمانونو په اساس صادریږي او هغه اجرا کیږي. او بل که تاسو توجه وکړئ دویم موضوع ته، د دوی د عدلی وزارت د عدلی وزیر حکیم حقانی نظریات ته تاسو وګورئ، دوی یو کتاب لیکلی دی چې هغه کتاب په عربي کې لیکلی دی، خو یو څه دغه کتاب په انګلیسي ژبه باندې هم ترجمه شوی دی. او که تاسو دغه کتاب ته مراجعه وکړئ، په دې کتاب کې چې جان بټ هم یې ترجمه کړی دی او هم یې پرې تبصره لیکلی دی. جان بټ یو انګلیس خوانه د بی بی سی خبریال بو، او بیا د هم حقانی مدرسې کې ډیر زده کړې کړې دي، او د خپل خپل تبصرو کې لیکي چې اته په حقانی مدرسو کې چې ما زده کړې کړې دي هلته د سن نظر نشته د ښځو په اقلا چې حقانی په خپل کتاب کې لیکي. او په دې کتاب کې ډیر په ژوره توګه یو برخه چې ما خپل په خپل د مقاله باندې ذکر کوم، یو علمي مقاله دی د نشر د لپاره مې لیکلې ده، او هلته مې دغه کتاب څخه هم نقل قول کړی دی. او دی وایي چې اصلا دوی په معاصر علوم باندې اصلا عقیده نه لري، نه سو د خصو د جنود لپاره، حتی د نارینه او د لپاره. دوی وایي چې علم کفرس دی، هغه دینی علم فرض دی، نه دا چې معاصر علوم نو ټولو ته به وایي. او بیا راځي د خصو په اړه چې وایي، خصو ته وایي چې کچیر دوی د علم لپاره د علم طلبګار دي، دوی دینی علم کولای شي. او بیا تقریبا 15 صفحه په دغه کتاب کې صرف د ښځو د حجاب په اړه خبرې کوي. نو دغه حکیم حقانی د دوی تقریبا د دوی د ایدئولوژي هغه په صف ورته وایم استاد دی، که یا هغه څوک دی چې د دوی ایدئولوژي د هغې څخه تراوش اخلي. او په څنګ کې نو تاسو ګورئ چې یعنی معلومیږي چې دوی نظر هم دغه ده. او په ډېر خلاصه توګه باندې که تاسو د هغه ترهګر ډلې که تاسو مطالعه کې د امنیتي او استخباراتي د لحاظه، که چیرې دوی د امنیتي او استخباراتي د لحاظه دي لپاره دلته راغلي دي، او یا تقریبا په 20 کلونو کې مونږ ولیدل چې دوی د دهشت او د ترور د لارې دوی قدرت ته ورسېدل، نو که چیرې دوی د ښځو حقونو ته احترام قائل شي، معاصر علوم ته احترام قائل شي، نو دوی به هغه خپل دوی به هغه د طالبانو ترهګر ډله به نه پاتې کېږي. او که چیرې د دوی څخه هغه ترهګري او که چیرې د دوی څخه هغه روب چې دوی په دې ټولنه کې په خلکو باندې اچولې ده دا واخیستل شي، نو معنا یې دا چې نو دوی به یو انتقال به وکړي دغه ته یو حکومت ته. نو بیا هغه ځواک چې اوس دوی لري څه چې که د امنیتي اهدافو لپاره چې دوی کارول کېږي په دغې سیمې کې د مختلفو هېوادونو څخه، بیا نو دوی هغه دوی څخه هغه استفاده ترسره کېدای نه شي. بیا نو
مننه دې بحث ته وروسته راشو. اغلی اقبال مننه کوو، یو اوریدونکی دی دغه ټلیفون کړی دی، دنه به واورو بیرته راګرځو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم اجمل انت صاحب، سلام نو نیکی لتاس یو محترم ملمنه او ورځین کیو منی.
وعلیکم السلام، ستړی مشه
زرمالوال ملخی در پښتو بخاری کړه مې اړیکه نیول.
ستړی مشه زرمالوال صاحب، لتاس اورو مهرباني.
لو به ته مرګ ته د ما شنیری څه دوش می پای روخان صاحب ته ورکړ ځان سره شپ کړه نه پیګم لږه خو نه ټلیفون کوي کیږي دا ما ته نه کیږي نه پیګم څه وجه به هغه بیا ورسته ګورو. دا غواړم یو نظر ورکم د تاسو پروګرام باندې.
مهرباني وکړئ، مهرباني.
نو د ما نظر خدا د محترم صاحب د افغانستان اسلامي امارت چارواکي چې دا به خامخا د جنګونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه خامخا خلاصوي، ځکه دوی چې کومه خبره وي چې هغه په عمل کې ثابتوي ما ته معلومه ده. خو له بده مرغه له بده مرغه صاحب لکه څنګه چې موږ خدای د تاسو رسنۍ ډېرې اورو، ټولې خپرونې موږ تعقیبوو هره ورځ، نو دغه کوم خپرونکي خبرې چې کوي لکه اوس دغه یوې خور چې کولې د په ډېرې بخښنې سره، یعنی دغه هم نتیجه نه ورکوي، ځکه لپاره د دې چې مثلا په بد نوم باندې یادول د طالبان یا یعنی شپږ کټې کې ورته کارول دا هم د لپاره د ما په خیال باندې نقصان کوي د دې شیانو لپاره د پرمختګ چې د نجونو ښوونځي خلاص، یعنی باید داسې د به وکارول شي چې کار شو به یو خدای ده. او بل خامخا به ښوونځي خلاصېږي انصاب د دې کې هېڅ شک نشته، او دا پوهه شه ده انصاب تعلیم شه ده
ذکر لیدې سره یو کوم زرمالوال څه بول ما زړه د خپل ملمنو په اړه باندې بوایم چې د ما ملمنو دواړو تر وسه پوری واځي داسې کلمات کارولې دي چې هغه د انتقاد بڼه لري، او کومه داسې کلمه ما نه دا ورېدلې تر وسه چې هغه د مخکینه کاری دي یا پرسنۍ کې دي نه یاد شوی. خو کله اخلاص ای، یعنی د تاسو فکر مثلا درې کال خو کافی ډیر وخت دی، یو سړی چې په لسم سم کې دی دولسم نه فارغیږي او ځینې فاکولټي او پانتونونه په درې کلونو کې بشپړیږي،
په دې کې هېڅ شک نشته. نور خو دا د ټیک کارول چې دی راځم خپل نظر ته، یو د تاسو لپاره لنډه خبره کول دا غواړم چې د تروریست او دغه دغه ټیک کارول د ما په خیال نه خوښ ده، دا به سم خپل نظر ته. نو خامخا به خلاصي وام صاحب د طالبان چې دي دا ټول نوې ورته مطلب یو چکه شي د چا په استناد یو لاس سوي دي ورته یعنی د دې خبره نه اوري نور څه کوم اهمیت ورکې کوي چې د طالبان سره وګوري چې خبره اترې وکړي شولایز ته غباندې نو خامخا پته کېدې شي و مې نه وبل غته مسله دې ما په خیال باندې ان څه په لکه څنګه چې زه خپل باندې د ما نظر ده یعنی دغه رسمیت ته زمبل او وجه هم کېدې شي یعنی موږ مو تنظر بل شي طالبان حکومت پر رسمیت نه ډیر کارونه بنورم مخلص نه وایي دا چې جن خوونجی یا زدکو پر مختګ دی نه علاوه نور به ډیر کار وشي ډیر
واقعا دمګړې خدای سخکاری چی دی نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ یو پټه په ولاړ حالات دی غوې چې ته شیطانې غواړي نړیوال ټولنې نه ورکی نړیوال ټولنه چې څه تنه غواړي هغه طالبان نه مني نو په منځ کې ظاهرا خو د افغانستان خلک هغه کدي بندیزونو د نړیوالو بندیزونو له کبله هم دي مثلا پرون موږ د لوب او سپورت په اړه باندې یو رپورت درلود د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته ځکه پیسې نه رسیږي د نړیوال فوټبال فدراسیون نه چې په افغانستان باندې بانکي بندیزونه دي او کم د فوټبال هغه د افغانستان فدراسیون چې دی هغوی ته چې هغه د نړیوال فدراسیون نه کومه ونډه ورکول کیږي نه شي استولی یعنې دا یوه وړه بېلګه ده په افغانستان کې د دغه اختلاف ګڼ نور قرباني بېلګې هم شته دی چې په افغانستان کې په بېلابېلو سکتورونو اغېزه کړې مننه زرملوال صاحب که بیا هم څه وایي مهرباني وکړئ چې خبرې راټولې کړئ
بس نور نور ویل نه دا چې دغه د کډوالو په باره کې دلته موږ معلومات لرو تاسو دغه ډېر ښه پروګرامونه یې مېلمانه یې مثلا د ازادي راډیو مېلمه نور داسې پروګرامونه یې که موږ غواړو چې په دې خپل نظر ورکړو روښان صاحب سره ما خپل شمېره پرې ایښې ده خو
مننه زرملوال صاحب د ما همکاران به اتمن چې روښان صاحب د تاسو شمېره ولري هغه به اتمن د ما همکاران به در سره په تماس کې شي او په
ټولو ته سلامونه کوه
وعلیکم السلام سلامت اوسئ سلامت اوسئ یو بل اوریدون کیمرا او سلامت اوسئ یو بل اوریدون کیمرا اخلو بیا رازو خپل میلمنو ته مهرباني وکئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي
کریمی صاحب
د افغانستان څخه کریمی صاحب سلام افغانستان څخه مهرباني
خوشاله اوسئ مننه الله مرته ژوندۍ لره د ازادۍ راډیو ټولو څرګونکو او رجونکو ته زما سلامونه او نیکی هیله وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. موږ د دې نجونو مکتبونه باندې خبرې کوو چې دا بل طالبان وایي چې موږ مخالف نه یو د زده کړو خو مکتبونه یې تړلې دي او ورځ په ورځ د نړۍ هیوادونه هم اعلانونه کوي د بشري حقونو ډلې هم اعلانونه کوي چې دا درست کار نه دی خو تر اوسه پورې کوم مثبت ځواب د طالبانو لخوا په دې برخه کې نه ښکاري. تاسو د یو عام افغان په توګه چې له افغانستان هم ټلیفون کړی دی څه فکر کوئ په دغه اړه باندې؟
زما فکر خو په دې حق باندې دا دی یو دم دوی ته اجازه ورکړي چې نجونې مکتبو ته لاړ شي یا پوهنتونونو ته لاړ شي. د دوی هغه ملګري چې دوی دا مبارزه کوله چې په افغانستان کې د دیموکراسي دا اشغال دی خلک ته بی فکره کوي نو په یو دم چې دوی دغه اجازه ورکړي دوی په خپل منځ کې د بې اتفاقۍ سره مخ کیږي زما په فکر باندې.
نو تاسو فکر کوئ چې دا د دې په خاطر باندې څومره اړتیا ده دې ته چې باید اجازه ورکړي؟ تاسو فکر کوئ اړتیا شته ورته؟
دې ته بېخي ډېره اړتیا ده ځکه چې موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو یعنې دا دغه داسې دي چې دا وختونه چې په دې کې نیمه قشر دا اوناس دي او نیمه قشر سړي دي دې ټول ته ضرورت دی د ټولنې د پرمختګ لپاره د آرام ژوندۍ لپاره د اجتماعي ژوندۍ لپاره دوی باید زده کړې وکړي ځکه چې دوی ته په پوهنتونونو کې ضرورت دی په طبي اړخونو کې ورته ضرورت دی نور دغسې په ټول کارونو کې د نجونو د تعلیم دپاره ضرورت دی خو متاسفانه چې دغه کار به هم وشي خو دا به زما فکر باندې لږ وخت واخلي.
ډېره مننه سلامت اوسئ. زه خپل میلمنو ته راګرځم بیرته کورم آباد. کریمی صاحب له تاسو نه چې ټلیفون هم کړی وو. آغلی قمر نیازی، مخکې د موږ بلې میلمنې حقپال وویل چې که طالبان د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي نو د دوی دغه جوړښت چې دی داسې په سخت دریځۍ باندې رامنځته شوی دی او ښایي چې دغه جوړښت یې بالاخره پاتې نه شي، ښایي په دې باندې دوی تشویش ولري یا ویره ولري. او دغه یو اوریدونکي مو ویل چې کیدلی شي خپل ځینې ملګري له لاسه ورکړي چې هغوی دوی په دغه نوم باندې مبارزې ته اړ کړي دي. تاسو مخکې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو خبره وکړه، دې موضوع ته څنګه ګورئ؟ او بل دا چې څومره دا فکر په طالبانو کې موجود دی چې د دوی نړیوال او کورنۍ مشروعیت د ښځو په حقونو پورې تړلی دی، دوی واقعا غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني؟ آیا دا درک موجود دی چې که دوی د ښځو او نجونو حقونه، دغه اساسي ابتدایي لومړني حقونه چې د کار حق دی او ښوونځي ته په ځانګړې توګه د تعلیم حق دی، دا ونه مني له نړۍ سره یې تعامل ستونزمن دی؟ آغلی نیازی، فکر کوم چې قمر نیازی مکسر نشته دی دا اوس. آغلی اقبال، تاسو راته ووایه، دا موږ د اوریدونکو په خبرو هم که کومه تبصره لرئ مهرباني وکړئ او د ما د همدغې پوښتنې په اړه هم راته ووایئ چې څومره داسې تاسو ته ښکاري چې نړۍ او طالبان سره په یو بنبست کې دي، دوی ته نه رسمیت پیژندل غواړي او نړۍ دا رسمیت پیژندل د بشري حقونو په ځانګړې توګه فکر کوم چې د ښځو او نجونو د حقونو مسله یې په سر کې د دې پورې تړلې دي؟
زه فکر کوم چې مهمه ده چې دغه د افغانستان وضعیت، د طالبانو حاکمیت او نه صرف د ښځو حقونه بلکې عمومي ټولو د وګړو حقونه باید موږ په ډېر انتقادي ډول باندې وڅېړو. زموږ ورور چې زنګ ووهو وویل چې هېڅ امکان نه لري چې نور پوهنتونونه او مکتبونه خلاص نه شي، دوی به هر عمرو او حتما به خلاصوي. زه د دوی خبرې سره ډېر موافق یم، موافق په دې یم چې که طالبان خلاصوي که نه خلاصوي، خو د طبیعت او د ټولنې اقتضا دا ده چې په اوسنۍ معاصر شرایطو کې تاسو نشئ کولی وګړي د دوی د حقوقو څخه محروم کړئ. دا چې د طالبان دې مکتبونه به خلاصوي، دا چې څنګه تغییر راځي، دا چې څنګه کېږي، هغه ته ډېر ضرورت ده چې باید وڅېړل شي او تبصره پرې وشي. نو په دې دوی دغه ورور معتقد په دې خبره باندې و، ځکه چې اصلا دوی پوهېږي چې هیڅ منطق دغه نه قبلوي چې تاسو یو انسان واخلی د دوی څخه، د دوی وړتیا واخلی، د دوی څخه د دوی ازادي واخلی، او هغه ازادي او هغه وړتیا چې هیڅ چا ته ضرر نه رسوي بلکې د ټولنې د ښېګړې دپاره استعمالېږي. اوس تاسو وګورئ، مونږه اوریدونکي اوریدلي دي خبرونه، مو ولیدل چې څو افغان مېرمنې څو جوایز وګټل، د هغې څخه یوه زمونږ خور شکردخت جعفري وه چې افغانستان کې حتی اجازه د درس و تعلیم نه درلود، خو بالاخره د کور نه نیولې مبارزه یې شروع کړله او تبې ولسه کابل کې د هغې ځینه راغله بریتانیا کې د دکتورا په برخه کې په طبابت کې دکتورا وکړه. بیا هغې نه بعد داسې یو آلی اختراع کړله چې په نړۍ کې اولین ځل ده چې د سرطان د تداوی دپاره ده. نو تاسو ګورئ یوه ښځه، یعنی کله چې زمینه ورته مساعده شوه، کله چې امکانات و، نو دغه د علم او د زده کړې لاره څه وکړل، د ټولنې د ښېګړې لپاره استعمال کړل. نو تاسو هیڅکله نشئ کوئ چې بد وخلی او خپې پټ کې او یا حقیقت بد خپل لار ومومي او حقیقت هم داده او خېګړه هم داده چې باید خې چاره او هغه مستقیم لار باید دغه شي غوره شي او مستقیم او ښه چارې چې شي دي هغه دا ده چې علم ده، تعلیم ده. تاسو که په یو کور کې وګورئ، تاسو که په یو ټولنه کې، او یا دا مثال مو چې تاسو ته ورکړ، نو په دې اساس زه فکر کوم چې طالبان د طبیعت سره په جګړه کې دي، طالبان د رڼا سره په جګړه کې دي، طالبان د خلکو د تقاضا سره، که هغه ښځې وي که نارینه وي. زه مطمئنه یم چې دغه ورور چې زنګ واخه دی د ښځو به د تعلیم پاکله وویل، خو دغه وګوره زموږ نارینه دي چې دوی هم غواړي چې د دوی خویندې لورګانې باید درس او سبق ووایي. دوی پوهېږي چې په یوه کورنۍ کې که چیرې یوه لور یا مور یا خور د علم په رڼا باندې سنباله وي، څومره د هغې کورنۍ او دغه ټولنې ژوند هوساینې طرف ته ځي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید مونږ خپل ټولنه سم وڅېړو او انتقادي لاره خپور کړو. انتقادي لاره چې زه وایم معنا یې دا نه ده چې مونږ حتماً مسئله چې وویل چې د طالبانو جوړښت څرنګه ده، ځکه چې طالبانو جوړښت ټول ته معلومه ده. طالبانو جوړښت یو حکومت نه دی. حکومت که چیرې وایي تاسو که اسلامي حکومتونو ته توجه وکړئ، معاصر اسلامي حکومتونه که چیرې تاسو ولاړ شي اسلامي تاریخ ته وګورئ، حتی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې او هغې نه بعد د خلفاو راشدین په وخت کې تاسو وګورئ، خلکو ته د اعتراض حق ورکول شوی دی، ځکه چې ټولنه د خلکو د اعتراض په اساس جوړیږي. اوس تاسو وګورئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې دی خلکو ته وایي چې زه صحیح ده چې تاسو خلیفه یم، خو زه هم کولی شم چې اشتباه وکړم، تاسو باید زما اشتباه باندې نیوکه وکړئ. یا اته خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه صحیح ده چې تاسو پیغمبر یم، خو بیا هم زه انسان یم. نو تاسو وګورئ ملا هیبت الله او یا د طالبانو حاکمیت چې اصلا فعال د مقایسې وړ نه ده د خلفا و راشدینو او د نورو اسلامي هیوادونو سره. خو زما هدف دا ده چې وایم چې هره ټولنه کې باید وګړي حق ولري چې
تر څو پورې چې د انتقاد لپاره دروازه خلاصه وي، د خوشونت دروازې نه پرانستل کیږي. فکر کوم چې واقعا دا مهمه مسله ده چې خصوصا سبا ته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځم ده. هغه څه چې د طالبانو تر واک لاندې ډیر زیات محدود شوي دي او معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی، چې د تاسو د همدغه څرګندونو یوه بیلګه ده چې د بیان ازادي، د اعتراض حق لا خلکو ورو ورو اخیستل شوی دی. په هر صورت بیرته به د خپل موضوع ته وګرځو. یو کس را سره دی له هلمند نه، اتل. اتل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تا نه به واورو. موږ په دې غږیږو چې د نجونو د مکتبونو زیاتې ورځې ووتې چې تړلې دي، د یو عام افغان په توګه څه فکر کوي؟
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي. سلام محترم، سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګړي چې روغ جوړ به او سلام میلمنو خوند ته وایم. سلام محترم، موږ خو ولې چې په وار وار باندې داسې د رسنۍ د طریقه غږ کړی دی پر خپل مسؤولو چارواکو باندې چې د ښوونځیو ضروریات ستاسو زموږ په افغانستان کې خامخا ضروریات ورته لرو، یعنی داسې ضروریات ورته لرو. سلام محترم، دا زموږ د مندکې حال زه درته وایم. دا اوس د ستاسو سره خبرې کوم. په دې کې یو غټ حوزه د سفر حوزه مې ورته وایي. سلام محترم، دلته په حساب 20,000 کورنۍ ژوند کوي، دغه نفوس دی. نو دلته موږ یو دولتي کلینیک لرو. سلام محترم، په داګه کلینیک کې موږ یو ځنا باجی لرو، یعنې سره دا ډېر نفوس. سلام محترم، ما په تر ما ځبانی مثال خبرې دا د افغانستان د وغټ ضرورت سه د وغټ ضرورت سه ضرورت چې ان تاسو محترم شوینځي باندې نو د خپل دولت سه بیا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې شوینځي خلاص کړي د شریعت په نگاه کې چې څه غواړي په غنیګه کې خلاص کړي او بل د بیا ان تاسو محترم د کوم چاودنې چې کیږي په دغه شریعت کې په دغه ټوټ شریعت کې مثال د خبرې یادم شي هغه ورنه د ما بین ز پکې دي یادم عام افغانان په شهادت رسیدل ان تاسو محترم دا زما په فکر او په نظر باندې دغه بهر ملک څخه د بهرني ملکونو چې زمر پر بغل دي مثال د ګان دې دوغه دا کم خلک د ځان سم محترم مش دینه پولیس نه لري چې دا شزي په دابډران باندې راوړي دا تلاشي کې دا ضرورت دی د ملک نو دا افغان په سپارت باندې ما پر حکومت باندې دا غږ دی په قانونو خلاص کړي شيات باندې ګا کې مكتبونه خلاص کړي او تم مستوان سم محترم خامخابه د خیر له کذر ملوا صاحب شي اشاره وته وکړه خامخابه د خلاصي شي هیڅ چاره نه لري ان سم محترم خامخابه حکومت دا د خلاصي ذکر دی مشرب اخر غوند کې چې نستلې د مرده دی د خبرو صدا شاورو
مننه سلامت وسی له ټلیفون نه مننه رازمه اغلی قمر نیازی ته دی په هلمند کې او په ګڼو ولایتونو کې د معرف په برخه کې کار کړی دی اغلی نیازی داسې یو تصور موجود دی لکه مخکې اغلی اقپال په دې باندې ټینګار وکړ چې د اسلامي نړۍ ګڼ هیوادونه چې دي د اسلام للید لوري نه مثلا د اسلامي همکاریو سازمان حیاتونه واستول اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ بیا بیا په طالبانو باندې او په یو ډول داسې وښودل دغه څه چې دوی کوي دوی لکه له اسلام سره تړاو نه لري خپل طالبانو هم په ټینګار ویلي دي چې دوی نه وایي چې دا حرام دي فقط یوازې ستراتیژي او کړنلار او داسې نورې پلمې ورته جوړوي بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښایي دا کلتوري او فرهنګي اغیزې په طالبانو باندې ولسي او کلیوالي اغیزې تاسو د معرف په برخه کې کار کړی په هلمند کې مو کړی لکه چې زه سم پوه شوی یم ولسي لکه موږ دا درې ټلیفونونه درلودل په درې واړو کې دغه درې کسانو یو هم نه ویل چې زده کړې دي نه دي نجونو لپاره صحیح ده چې شرایطو باندې به سره خبرې کوي تاسو فکر باندې څومره ولس غواړي چې نجونې زده کړې وکړي
که اوسنی حالات ته په کتو سره او د ورونو د خبرو د اوریدلو څخه تاسو هم دا اخیسته ده او تر هغه ځایه پورې چې د خلکو په منځ کې وم تر دې وروسته له سوالیو پورې په هلمند کې ما کار کړی د هلمند په افغانستان کې هغه ډېر شاته پاتې ولایت دی او پښتون میشته ولایت دی حتی د ټول افغانانو سره داسې یو ایدیالوژي و چې د طالب د تولید ماشین په هلمند کې دی نو د هغه ځای څخه چې دا غږ اوچت کیږي چې علم ته اړتیا شته د یو کلینیک مثال یې درته درکړه چې یوه قابله موږ هلته لرو نو تاسې فکر وکړئ چې په زرګونو به داسې نور مثالونه مو لرو دقیقا اړتیا ورته شته او ضرورت ده اوس خلک د علم په ارزښت پوسو په دغه درې لسیزو کې چې کوم فرصتونه مهیا سو ښځو ته ښځو ځان ثابت کړه د پوهې په ډګر کې تر ډېره حده پورې ټول د هلمند په ولایت کې د انقلاب د دورې څخه تر جمهوریت پورې تر دغه د کرزي صاحب تر دورې پورې موږ فقط په ټول هلمند ولایت کې درې لسانس ښځې درلودلې مګر دغه درې لسیزه کې تقریبا دغه درې لسیزه د جمهوریت په دوره کې موږ په سلهاو لسانساو ډاکټوراو تر ډېره لوړه کچه پورې هغه خوندې درلودلې چې هغوی د عالی تحصیلاتو څخه برخمن سو ماستریانې ترلاسه کړلې خوندي ډاکټوراو ترلاسه کړلې خوندي پوهان دي سولې خوندي نو دا یو ډول ذهنیتونه خلاصو خلک په دې علم په ارزښت باندې پوسو د خلکو غوښتنه ډېره سوله متاسفانه اوسنۍ نظام راغی اوسنۍ حالت راغی اوسنۍ نظام باندې چې موږ انتقاد لرو زموږ ورور مخکې یادونه وکړل چې دوی باید یعنی نیوکه ونه کړي منفي نظر وړاندې نه کړي که څه هم تاییدی تاسو ټول دوستان خبرې وکړي خو زه یو خبر بل تاییدوم اضافه کوم چې هغه دا ده چې درست ده دا خو د ټولنې تقاضا ده چې بدلون برازي او دروازې به پرانیستل کیږي نن نه سیاست به خو مهم دا ده چې یو خو خلق نور نو به حوصله شوی دی وای بزک بزک نمر کی جوی لغمان میرسه څونه وخت نور هم مونږ ضایع کړو درې کاله خو ضایع شوه د دغه لړۍ دغه سلسله مو قطع کړله خوندې مو ناهیلې کړلې د هغوی استعدادونه مو ووژله مونږ که د سکاره دغه ورکړو د سکروټې مثال ورکړو سکروټه چې پوکۍ حرارت تولیدوي کې پرېږدي ایره کېږي خو دغه پوکېدلو ماشین اوس ولاړ ده هغه سکاره اوس ایرې سوي دي ولې ایرې نور هم په باد ویسو پرېږدو له منځه یې ویسو دا خو امکان نه لري مونږ به بالاخره ټول نړیوال به دا افغانان دې ته مجبوروي اوسنی نظام به دا دې ته به مجبوره کوي چې هر رقم بدلون پکې راوړي هغه بدلون به پکې راوړي خو تعصب په دغه ځای کې ده چې هغه وای وای بورا به وای هسې هم د ګل دیدار وکړي خو باغوانه وایي ستا نری نیت مې ځوروي زورول دغه د چې ته اوس په نظام کې ټولې فرصت نه راته مهیا کوې هغه اصول چې ته غواړې په هغه اصول یې راته مهیا کړه موږ د شرعي اصولو خلاف نه یو موږ د اول هم په خپلو مکاتبو کې الحمدلله ثم الحمدلله اسلامي نصاب موږ په نصابو کې وو اسلامي تدریس وو ایجاب وو هر څه مراعات کېدله دا به هیڅکله دوی نه وایي چې د دوی په راتګ سره موږ مسلمان شوي یو موږ مسلمانان وو مسلمانان یو او مسلمانان به اوسو تر قیامت پورې
مننه
دغه ځای ده چې ته ولې فرصت نه راکوې ته ولې زما وخت ضایع کوې
مننه واقعا دغه وخت بیرته نه راستنیږي از خبرونه کې را سره کمې څو د یکی پاتې دی یو اوریدونکو لن راخلم ځکه اوریدونکو ډیر تماسونه نسی د ټولو ټلیفونونه نشو راخستلې خو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبر
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ستړی مشي مهرباني وکړئ
من سلامت نظر صاحب از مساق و دغه میمنه خورته اوریدونکو سلامونه وایم مولوی حکیار زابلی خبر کوم
زابلی صاحب ستړی مشي مهرباني وکړئ
من سلامت خیر است زه به هم دا پروگرام به پر نظر دغه درکم نظر درکم هغه دا د سما معرف و دا خدای من کمن حق ته کړي که څه دی نو الله پاک هم حکم کوي دا او رسول الله صلی الله علیه و آله طلب وکوي من احد الى احد لما تنګو ته دغه پورې منګره دا هغه چې دی هغه د شرعي دغه دی علم ده دغه آیات او حدیث او دا علمونه به سړی دغه کوي او دغه ده
نو دا دا دنیاوی دا دنیاوی لم بڅنګه کوله خیره
دا زید دا مبحث دیتا ولا وشور خلق وای دارت وای وای دا خور وای دا وجه اخور وای خبر وکړه هغه ډیر غلط وکړي خو بس لا صاحب دغه نامه واسه دا چې تعلیم خپل نو غفله نو کې ادب او دغه مری او بل دغه چې دا امر معروف او دغه دا
تعلیم څه دا مبحث دی واجب ویل یا مونږ د حکم په اړه باندې نه یو غږیدلې موږ یې د اړتیا په اړه باندې غږیږو فکر کوي چې یو ډاکټر ته هم دغه مباح علم اړتیا شته نو دا وایي چې لزابل نه یو سړی وخزه په شاکړي او پاکستان ته وړي وایي چې هلته یې ډاکټر ته ښیم د دې به څنګه کوو بیا
هغه هم ډاکټر ته نه وړي دا چېرې ته نه وړي هغه هم ډاکټر ته وړي کېدل ته راوړم افغانستان ته یو پاکستان ته یو سیم واده وړي هم نر ډاکټر ته وړي ځکه چې ښځه خو دونه تعلیم نه شي کولی دونه
ولې نه شي کولی دا اوس چې دا نن چې مخکې موږ نن رپورټ لرو چې موږ په دغه کې په برتانیا کې یوی افغان خزې چې په ډیرو سختو شرایطو کې زده کړې کړې دي مخکې ورباندې هغلی حقپال خبرې وکړې سرطان ناروغي په افغانستان کې ول وژونکو ناروغي نه ده هر ورځ ډیر خلک اخلي پرته له دې نه چې شفخانه پوری ورسیږي عموما پرته له دې نه چې درملنه ولري یا درملنه وشي عمري د سرطان د شواو په برخه کې یو تیر کالم یو افغان ورته لاسته راوړنې لرلې او سکالی هم په همدې برخه کې یو افغانه میرمن دغه افتخار لري چې د برطانیې هیواد ورته جایزه ورکړې ده په هر صورت دې مولوی صاحب خبرې مو اورېدلې رازو چون د خپرونې وخت په ختمېدو دی اغلی حقپال که تاسو خپلې خبرې راټولې کړئ او دا راته ووایئ چې خیر اوس خو دا وضعیت دی طالبان وایي ښوونځي پرانیزو دغه سید مولوی صاحب غوندې کسان هم پکې یو نیمشته دی چې هغوی وایي چې نه یې ضرورت ورته نشته، خو د طالبانو رسمي دریز دا نه دی لکه دا کوم شی چې د مولوی صاحب دریز دی. هغوی وایي چې دوی دغه علم حرام نه ګڼي او دوی ژمن دي چې د نجونو ته به د ښوونځیو اجازه ورکوي، خو په یوه او بله پلمه باندې ځنډوي. افغان نجونې او ښځې څه کولی شي؟ دغه فرصت تیریږي، دغه وخت ضایع کیږي. څنګه کولی شي چې لږ تر لږه هغه د علم او پوهې او معرفت کمه رڼا چې شته دی په دې منځ کې د نجونو او ښځو دا بله وساتل شي؟ لنډ که راته خپل نظر ووایي، بیا وروسته له هغه نیازه یم غواړم.
زه فکر کوم چې افغان ښځې څو مختلف ډګرونو کې باید کار وکړي. اول دغه د ټولنې پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده، خصوصا لکه چې ستاسو محترم اوریدونکو یې زنګ ووهه او دا تبصره یې وکړله. ګورئ تاسو که دغه حدیث اول تاسو وګورئ، آیات وګورئ، وایي اقرا، هلته نه وایي چې ښځه یا نر، ټولو باندې فرض کړی دی علم. بل تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث وګورئ، وایي چې که تاسو د علم د لاسته راوړلو دپاره که تاسو چین ته ولاړ شئ، ولاړ شئ. چین کې هغه وخت نه اسلامي علوم و، بلکې هغه غیر اسلامي علوم و، یعنی هدف داسې چې ساینسي علوم و. نو دغه دواړه آیات او حدیث که تاسو لنک کړئ، دا خپله ښایي چې معاصر علوم لکه د اسلامي علومو باندې په نر او ښځه باندې فرض ده. خلک باید په دغه مسلې باندې پوه شي او هغه غیر غلط روایتونه چې زموږ په ټولنه کې شته باید هغوی مونږ محکوم کړو او مونږ روایتونه باید سم کړو. بل یعنی یوه ټولنه کې باید افغان ښځې مبارزه وکړي، بل د طالبانو سره مبارزه وکړي. دریم باید نړیوال ټولنه کې هم مونږ مبارزه وکړو او دوی ته باید ووایو چې طالبانو باندې فشار راوړي او د سره سره باید یو څه پروګرامونه نړیواله ټولنه باید افغان ښځو ته په کور دننه یعنی افغانستان کې مساعد کی، او هغه دا ده چې مونږ وزګوري چې د آنلاین له طریقې نه بعضې پروګرامونه شته. اگر چې درې کاله وخت ضایع شوی دی او معلومه نه ده چې نور څومره ضایع شي، د دې جبران کول ډېر سخت کار دی. خو بیا هم زما پیغام هغه نجونو او هغه ښځو ته چې دوی د علم دپاره تنده لري، دوی که انټرنیټ لري په کور کې، د انټرنیټ د یوټیوب د لارې نه او د سوشل میډیا د لارې نه مختلف پروګرامونه شته اوس دغه خلکو سره وصل شي، او بس واړه واړه امکانات شته د دغه امکانات څخه دوی استفاده وکړي. لکه چې د طالبانو په اوله دورې کې بعض مکتبونه وو چې دوی دغې څخه استفاده کوو، او چې کله بیرته طالبان ولاړ دوی راغلل سوي امتحانونه یې ورکړل او درسونه یې شروع کړل. اوسنۍ شرایط دغه شرایط نه ښهوالی په دې کې لري چې مونږ د انټرنیټ له طریق نه د نړۍ سره وصلستو، باید هیڅ فرصت دوی د لاسه ورنه کړي. مننه.
کورم آباد اغلی حقپال، اغلی نیازی له تاسو مکام دا وپوښتم، دا سي څو سپارښتنه کوي کې څه شی به افغان جنو ته چې په دغه شرایطو باندې خوغه غږیدو چې ولې دي څنګه دي خودي هم دا شرایط دي څه کولای شي چې لږ تر لږه له پوهې سره، له مهارتونو سره او له علم سره ځان که کم تړاو مې تړلی وساتي؟ د اغلی نیازی د ماغه ګوري فکر کوم چې د میرمن نیازی ټلیفون قطع شوی دی. زه له دواړو دغه درنو میلمنو نه میرمن نظیفه حقپال چې پخوانی افغان ډیپلوماټه ده، حقوق پوهه ده، او همدارنګه د بشري حقونو فعاله ده، او همدارنګه له قمر نیازی نه چې اوږده موده د افغانستان په معارف کې کار کړی دی، د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کوي. له دواړو مننه کوم. همدارنګه د وروستي مولوی صاحب په ګډون د ټولو هغه میلمنو نه چې اوریدونکو نه چې په دې خپرونه کې زنګونه ووهل، خپل نظرونه یې شریک کړه، له دوی ټولو هم منندوی یم. تر بیا ټول په خدای سپارم. ښه چاره.
چگرزم لیوانه پورنو لیوانه منی کمشنا د بیابان سر پرد چگرزم لیوانه پورنو لیوانه منی کمشنا د بیابان سر پرد چگرزم لیوانه ڈنگونا قید منے